سلام استړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه تماز فرید سیال امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم پهلې په خبرونه کو لا مزار شریف څخه د ترلس شو راپورونه مخینن مخام د وخت د خار په منهکی کې د 14 غوري دل شوې دي یوه سیمیزي سرچینې د نوم نه خوده په شرط ازادي لري تو ویل 14 د کار ته صلح په سیمه کې په یوې امنیتی حوزه کې شوې ده سرچینې زیاته کړې په ودانه کې یو شمیر کسان د پیان شوی هم دي بل خو یو شمیر سیمه ایز رسنۍ و د 214 خبرو کړی دي تروسه د بلخ ولایت سیمه ایز طالب چارواکو د 14 د سرنګوالي او لکبلې د احتمالي مرګ شوب لپاره سندي ویلي پارسنیو کې د خبرو شو تصویرونو پر بنسټ د خاورو او توپان د خاورو او با توپان په هرات کې په زلزله ځپلو سیمو کې راغلې دي د افغانستان څخه کورنۍ ورسنۍ و نن د دغه توپان او همدارنګ باد ځینی ویډیوګانې او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړې و د بدونه توپان په داسې حال کې دی چې په دې ولایت کې په زرګونه زلزله ځپلې تر خیمولاندې ژوند کوي په هرات کې بارستی او پر لپسې زلزلو کې په زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او په زرګونه نور بې کوره شوي دي د انډیکس آن سنسرشپ سازمان یو جایزه د متیولا ویسا په مشرۍ د قلم لار ټولنې ته د هغوی د ضرورتیا په پاره ورکړل شوه د سازمان پر نوښت په خپل یک شبکې لیکلي د متیولا ویسا ورور اتولا ویسا د جایزه ترلاسه کړې ده وړاندې راغلي خغلې ویسا په افغانستان کې د فعالیت او د نجونو تعلیم ته د کمپاین په خاطر د مارچ میاشت رهیسې زندانی شوې دي د سازمان ویلي دي د قلم لار ټولنې ضرورتیا الهام بخونکې ده د دې سازمان مرکز په لندن کې دی او د بیان د ازادۍ لپاره کمپاین کوي په خندري وال سازمان په دې رسټیو کې له طالبانو غوښتي چې متیولا ویسا جوړیا پارسی او ندا پروانی د خزو د حقوقو فعالانه او د پانتون استاد رسول پارسی به له قید او شرطه آزاد کړي همدارنګه د سازمان د طالبانو لبنده د اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خلاصون هرکلی هم کړی و د ملګرو ملتونو سر منشي د خزي ترانګي ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې انټونی ګوتریش نن په مصر کې له غزي سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبر پر مهال ویل په بشري مرستو بار لری باید ډیری ژر غزي ته ورسیږي ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمه پر لور د دې لپاره خوځې د شې د غزي د ترانګي کلابند خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څو د غزي په لور خوځيږي ګوتر شوېل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکېش لټولو اړخونو سره په تماس کې دي یقین ترلاسه کړئ چې د مرستو د رسول لپاره لازم شرایط چمتو شي په نړیوال کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د حماس او اسرائیلو د کړکېش لټولو خپل خواو سره پراخت مسود روان دي څو د غزي ترانګي ته د مرستو د رسول عملیات ژر تر ژره پیل شي د غزي د ترانګي 2.3 میلیون وګړي ډیره برخه په بشري مرستو موته کیده او د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړه د چین په جینجیانګ ولایت کې د جمعې د لمانځه په دکولو سره د هغو څو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ډله کې راغی چې له یوهور مسلمانانو سره د چین د حکومت له ناوړه چلند سره سره د هیواد ته سفر کوي چین تورن دی چې څه باندې 1 میلیون یوهور مسلمانان په کمپونو کې اچولې دي پاکستان چې په حکومتونو کې بیا بیا بدلونونه راځي د خپل مهم اقتصادي متحد او ګاونډي هیواد چین له خوا د یوهور اقلیت د زندانی کولو په اړه د بشري حقونو د ډلو لخوا کرشي شواهد نمنی کاکړ دی ویلاره یو کمربند لوی پروژې پړوند سرمشتي زګي د ګډون لپاره چین ته تللی دی د خغلی کاکړ د دفتر لخوا په خبرې شوې بیان کې په چین کې د بشري سرغړونو یادونه نه ده شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان لګوندوی هیوادونو غوښتنې چې افغان کډوالو ته د دوی خاور ته د نوټو اجازه ورکړي د دې وزارت ویاند میټو ویلر د پنځم په ورس په واشنگټن کې یو خبري ناسه کې زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید له کډوالو سره د نړیوال قانون لمخې چلند وکړي د په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له لوري د 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د استول د یوې میاشتې ضربل اجل لپاره رسیدو ته نږدې شوی دی
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یو میاشتني ضربل اجل پای ته وځي لس ورځې پاتې دي او د ایران حکومت هم یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواده وایستل شي د امریکا متحده ایالات افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې په یوه خبري ناسته کې د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي او بشري خدمتونه ورته وړاندې کړي. ښاغلي میلر زیاته کړه،
We strongly encourage Afghanistan's
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان غونډي هیوادونه هڅو چې حق افغانانو ته چې د نړیوال ناتړ په لټه کې دي د نه نوتو اجازه ورکړي او د بشري مرستو د وړاندې کولو لپاره نړیوال بشري سازمانونه لکه آی او ایم او یو ان ایچ سی آر سره همغږي وکړي.
خو هغه افغانان چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پناه غوښتونکو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د خپلو کیسونو د پایلې په تمه دي، له پاکستان او ایران څخه د کډوالو د ایستلو موضوع اندېښمن کړي. د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي چې پاکستان به د ګواښ سره مخ افغانانو په شړلو هغوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ کړي.
خیلی کسایی بوده که در افغانستان
خانه در افغانستان که ډیرای داسې کسان وو چې کور خجوان سهولت او هر څه درلوده، خو د دې لپاره چې خوندي وي د تعار شول چې خپل کور پریږدي او پاکستان ته راشي. که پاکستان موږ وباسي دا روښانه خبره ده چې د ژوند او مرګ ترمنځ راځو. دا چې د پولې هاخوا به ژوندي یو که نه او زموږ برخلیک به څه وي موږ نه پوهیږو.
مرده یا زنده این یک چیزی نامعلوم است برای ما.
پیران کې مشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي او وایي په زلونه یې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د خپلو ویزو موده وغځوي خو بریالي شوي نه دي. یوه کډواله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
سازمان ملل در ایران هیچ گونه خدمات
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمانونو افغانانو ته هیڅ ډول حقوقي اقتصادي او مالی خدمتونه نه دی وړاندې کړي. هغه کسان چې ملګرو ملتونو ته مراجعه کوي یا رد کیږي یا داسې شمیرې ورکول کیږي چې هیڅ ځواب نه ورکوي، د کډوالو ستونزو ته رسیدنه نه کیږي.
مشکلات مهاجرین از طرف سازمان ملل هم هیچ رسیدگی نمیشه.
د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو تر دې مخکې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي وو چې دغه کډوال ونباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې غیر قانوني افغان کډوال دې له هیواده ووځي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې باید تر 1.5 میلیونه زیات غیر قانوني افغان کډوال له دغه هیواده ووځي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو له امله او خپل د مقصد هیوادونو ته د تلو لپاره د ایران او پاکستان په ګډون دریمو هیوادونو ته کډوال شول چې هلته تل د ایستلو له ګواښ سره مخ او آن دا چې د دې هیوادونو لخوا بندیان شول. دا مهال هم سلګونه افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوې نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور شوی ویلي چې افغانستان د محل د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېر بیا د سیلابونو، وچکالۍ او د شګو او طوفان له لړۍ او جدي وضعیت څخه تیریږي. یو نامه ویلي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینس پوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره لدی چې افغانستان د ګلخانی غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري، خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د 13 لسیزو جګړو، د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا، د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دیونی په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د نورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوې. یوناما خبرداری ورکوي چې ښځې او ماشومان په اقلیمي بدلون سره د رامنځته شویو ګواښونو له امله تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو دغه زیاتوالی د دوی پر جسمي او رواني روغتیا اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله افغانان له بې ساري وچکالۍ، د اوبو له کمښت، سختو سیلابونو، دوړو او طوفانونو، د ځمکې تودوخې او د خوراکي توکو له سخت کمښت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ ځپلې او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پولي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
وری هانه وخت اندسری پول خلک د مسلمانان راغلی در بدره ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي د دې وچکالۍ لا اثر نه کنه کوچکالۍ نه وای او باران وای نو دا خلک به ودرال دي په خپل وطن کې بچنګا او خپل روزګار به کاو مخلوق تباہ او برباد ده سکاله می پنده جرم ده کفایس کړل او درې درم ته اخیستي دسه مخلوق در بدره ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه ویل چې په وروستیو کلونو کې د بارانونو د کمښت له امله په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمې ولسوالۍ د خلک در بدل دي کتر لوو تر اکثر د لوونه کې غنم لوونه مکړه دي نیالونه مکړه بس سپاس سره وو سو نه شول نیالونه کې اډال پازونه وکړل خ پازونه سوخه شنه سوخه خرڅو خټکې چې په تور راغله د پاک پازونه ولوي ده خلک وايي کوټ پیسې پر نه کړل مزدور سپاس یې پالو نو پال دا پرې ده
افغانستان په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ او سیلابونو له ګواښ سره مخ دی چې له امله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د طالبانو محدودونکې تعلیمي تګلارې د دې لامل شوې ده چې په دې هېواد کې د زده کړو کیفیت او په هر کچه زده کړو ته لاسرسی کم شي. دا راپور درته لرو. د دې راپور د تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د باکیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هېواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هېواد کې د زده کړو د کیفیت او په هره کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی، خو د طالبانو حکومت تل ورته دا ویرات او بې بنسټۍ بللې دي. د
سیګار په وینا لګول شوی محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللې دي.
یوه بله ستونزه دا ده چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم شوی، معاشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي، او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
کله چې یوه نجلۍ ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپله انګېزه یې له لاسه ورکړي، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نقدي مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. حدودي د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. حدودي حکومت تر دې مخکې ورته ادعا رد کړې او بې بنسټې بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغونی آبدې زیانمنې کړې.
زما ګران هراتا، لوی دلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو، لدی سره شخیدلی.
زی به خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو وی ډلې د ماشومان لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړی.
ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام دی.
او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په وی لري پرتی سیمه کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ د غټون نشي دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جماعت یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 1700 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای چې
شیشک خراب شوی دا او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ور دیدلې دي همدغه رقم دي دی دغه مناریش دي هغه ځانمنې سوی دي خساره یې دل ده دغه رقم تاسو ته معلومه دي پنج منارو مشهور دي هرات په وکی یو مناره تقریبا 2 متر نړیدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم دی هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده
د هرات په وروستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونې دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیسمن شوي دي د شاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 3.9 میلیونه او شپږ لک ډالر اوټړتیا شته د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خبرې کړې دي مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو دا شعر له دوی څخه اورو
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا اویزانیه زما گرانا هراتا لکه پری گوڑی پرانیه دمنی دسپوگمی غنده غمجنو پریشانیه دسپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی سلګې دې سهارونا ما خامونه دې غمګین دی کې یبلې په ازغو کې را روانه هم درد یې لوې دلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی پیالا ماتا دشنو چایو سرد زعفران یه دشوند لدنگ وننا رحکت آویزان یه زما گران هیراتا لکپری گوڑی پران یه دمنی دسپگمی غنده غمجنو پریشان یه د سپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې نارانا چاپی وشوا چې هرات په وینو سور دی کورونا کوڅې کلی او جماعت په وینو سور دی چې لولو یې په اوخکو مو لمدا هر دعا شي کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سور دی الهی تم مل سے ترحیم یے ترحمان یے دشوند لدنگ وننا رحکت آویزان یے زما گرانا ہراتا لکه پری گوڑی پران یے دمنی دسپگمی غندے غم جنو پریشان یے دسپین سپین اوخکو او دسرو وینو داستان یے د صبر لنرګسو لګلاب مالا مال شي د کور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړي په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا لدی غبار د محبت بشنه رو مال شي مسمون د تمدن می د وطن تی عنوان یې اسمان د تمدن می دی وطن تی عنوان یې دشوان لدنگ وننا رخکت آویزانی زما گران هراتا لکه پریگو دی پرانی دمنی دسپگمی غنده خمجنو پریشانی دسپین سپین وخکو او دسرو وینو داستانی هرات مو د وطن د هنری شیبو آکاس دی هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی هرات مو د وطن د هنری شیبو آکاس دی هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لویدلی خالقه پرستار شی اوس غاړې ته لویدلی لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې زما ګران هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدي پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوي وه. کله څه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسو وینې چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومتري کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پښتلې دی.
دا د انګریزانو په وخت کې دا غوي نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان دلته پکښ وسیدل نو داغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدلی دا کاچاک د دې نه د خپل نه په خبره برابروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل د پاره د پاتې نسل د بقا د پاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د چیرې شلکلینې جګړې پر مهال تخریب شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړانګې وړانګې مې بهو شیری ټولګه تازه چاپ شو. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو لوی هڅه مو خبرو. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. د ډلې چې لاس پکې شزینه او لاس پکې نارینه لیکوال دي، شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي، همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني، همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې پرالې شلي پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وایم.
اتل پلاستر کې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دې مادر سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پریږده، درس دی وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل، اتل زویا پلار دې څومره ښکلې د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم ګیم کوم.
کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واور.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی، د کوډاکستان یو وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لري شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. د سړي ماشومان دي چې پاتللو کې اول ته بلدیدو د پاره دوی ته ډیره سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو زی ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولای شي، نور دوستان پیدا کولای شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندي وي. او د دې تر څنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره ست کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لار باندې چې ستر وړکتون او د وړکتون تر کوره پوري دغه لارې زیونه دی بلادو سیږي پام ورته کی تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ یا ورکی کی پلار کی یا کوم بل ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولای شي چې کله دوی که پاکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس ته کیسې و برخم اخلي نیازی را سره شریک کړي.
سلام زه هوایم، ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار راڅخه لاړ. ته مشاړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوې کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لاسو کولونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو غواړي خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل د یو په درس نه پوهیږي، بلکې د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لېږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای ښوونکي ځینې مورز په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویلې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړی دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښی ډول ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتونکې احسان الله درمل لیکلی ده. شاغلی درمل لیکي چې داغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له آغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش ته څه ټول چې دا د بیا په سره چې مینا لرو مش شیرونه لولو اته ډاکټر درمل کاروان واغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مختای دی وبښي او د کاروان صاحب شیرونه د لسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ما د کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نو یو لیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي هغوی زما په تمجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه وړه سریزه چې لیکلې وه حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړلې چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي لیو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلی او دا یو ارخیز نه ل څوار خو یعنی په یوه باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي دغه د شیر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سن د ورسې بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو ویاله چې چای استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
از چې څنګه کما زخ خپل پزین باندې هغه کوم یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل زین باندې ډیره تکیه کوم نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي او حتی ځینې ناقدان خدا خبره کوي چې په یو ژبه کې څه زاړه شعرونه ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله د رواني پراتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوان نجونې سي د شزو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومي ځوانانې شعرونه وایي شای تاثیر شعرونه متاثر وي او دغه یو طبيعي اخر ده اخر ملال للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بہو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر
زما وړانګ وړانګ بہو خو ټول شیرونه دی په خوانیوم دی او سنیوم دی ما شاعری پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه را سپاته سوي ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوي ده درې کال څلور کال را سپاته سوي ده بیرته می هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زمانی واټن کې چې یو څه هغه پکې راځي وقفه پکې راځي یو نوې هغه خپلې یو نوې لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدی وقفه ورسته طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوې شان څو خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ستپک
نه یو څه تغییر پکې کی مثلا بلګې په ډول دا اوسنی شاعر په ستاسو ته یاد کوم دا اندري کلانا درې کلن او دا درې کلن شاعري دي کې څو کاله وخت پر لازم ما یو ځوان خړې کندهار کې وژل شو نو زه بیا بيخي هغه سفلم بيخي هر سره صفات تاسو ما خپل پلان ته چیر دی لیکلیزم شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سی وی دی کلی دی ما شت نه دی وسه نه سم کولای یعنی تر دې هدا په ما تاثیر کې چې زه څو کاله چپ سم بيخي نو دا درې کانه کې ښکارا خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي او بیا دغه جغرافیا تبدیل سوی ده هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوي ده خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه
نه
اته دلته پر موږ باندې بدلګي په بریتانیا کې لمر ته خلک شیرونه لیکي کنه
مرته
شاله کې څنګه تاسو په لدغه پلاوه تاسو په دې تیرو درې کلونو شیرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه
زما په نظر خو محسوس دي نو اغانو زنه پیغام چې زه توانی دلې ما چې د سیو هغه انځورې وباسم چې هغه برچسته او کني زما په نظر خو محسوس دي پکې
یعنی د المارینی ورزشت مو شیر لیکل دی په یا په کوم شیر کې مو اشاره کړی ده
نو زما یو شیر دی لکه په نیمه شپه ویل مار خطلې د دې ځای نه دا اروپای او رزم په شکل انځور کړی ده ازات شیر دی لکه په نیمه شپه ویل مار خطلې
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړی دی، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای، دلته یو ډیر شایسته مرینه ورځ ده. ما ته خندار غل ملدی له دې ګرمی نه ده خبر. د ایتاس په شاعری کې سي دی بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزر کني دي در تیر سی وسیا کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي.
احساس کړی خو مې دا ډیر احساس کړی دا چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دی ویلي، شیرونه نه دی ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته. او بخښه، زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوي نستایي. شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه.
بلې، ما هدف دا اوسه یعنی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکيات کو سي لمر مو ستایلای کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاپ یو ډول، نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه.
نه ما په پټ د دې کې د باران یو شیر کې یم شیر مې داسې ویلې دي چې ښکار موسم بدل دی، ښکار موسم لکه کوم عمر کوندا راشي بجاري د دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا د وطن د هغه سره نشلولې دي چې څه تیریږي ما په وطن کې.
لا ترني شاعر یاغلی ملال څخه مننه. اوسم د دوی یو شیر د دوی په شخ
ژوند زیت پالیما لولې میکنه ستا ورسته مزالیما لولې میکنه زده محسوسات روح زهم د چمن ښکالو واژنیم سنبلیما لولې میکنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مصریم محلیما لولې میکنه نسته تنهایی نسته دا دې تش ګمان د چا زده خیال محمل یما لولې می کنه وګوره را وګوره هر خوا کی زیما وګوره را وګوره هر خوا کی زیما زدر سره تل یما لولې می کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یما څه کافر غزل یما لولې می کنه شوند زتی پال یما لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمې ته ورغلو او هلته مو له یو نندارتون خبرو. خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده ده لا افغان او افغانستان سره د دې مینه څنګه پیدا شوه. د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړ.
پس لبنده دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخ مکه ته یا لمغلو سره جسم ازکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جی این یو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم. مخ کې ما له جی این یو څخه له پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم. اوس په آکاشوانی آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم او اوس ګاډم چې نور د شبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس پښتو زده کړو. قبل وروسته د علاقہ پیدا شو چې د د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول ټل په ټول هیواد پاړه د معلومات راټول کړه زکه چې موږ ټول په هیګو د افغانستان کلتور او فولکلور ډیر لوی دی او ډیر خوندور هم ده زکه د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډیر خوښي موږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نو ملاله وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د خزو رول ډیر مهم دی افغانستان سره موږ د ډیر کلتوري اړیکې هم لرو نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو زمان لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډیر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلي او هاں تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډیر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په azadirado.com او azadirado فیسبوک کې کتلی شي د خوشحال بابا څخه خیسمنه ده ستر خوشحال وی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید د لومړی چلوي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چاري تنظیمي شي او ګڼ خلک هم ننداري ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور لفریدي سیال څخور
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی وو او دا سمسور په نوم د یو ملګری مرسته ورسره کړې ده دا نندارتون چې تیره پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی وو دا مرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو ولسوالۍ هم خلک ورغلی و ل احمد خیلو څخه د دغه نندارتون ننداری ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو حادثه شوې ده
په نندارتون کې د داسې شاین راوړي دي کنه رنگارنګ رسامي خطاطۍ کتابونه او د داسې رسامي چولې دي د وطن پاړه کنه چې هاوی آرې و رسامي دي هرې و رسامي ژوندۍ پیغام لري کته سو ګورې کنه ډېر عجیب رسامي چولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې پاینده کې دغه ته یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې موږ په دې باندې کې کې په مرکزی سیمه نه دا راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې خوله شو او تکړه شخص پیدا شوی دا زه به ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړي او د مازی د خلکو دی بلغتیا دی په اړه د جوړ کړي او د مو استاد هم ډیر خوشاله دي کا د زموږ په منطقه کې د زموږ په دې ولایت کې وی په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وا نه کوم داسې نه اندارتون موږ لیدل وو بیا خلک ډېر خبره ځکه مستاد لومړی ځل وو چې نه اندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له اوسه ډېر خوشاله دي آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع ان تر ستره پورې ټول ته خوشاله دي ځکه دوی د خپل د هیواد دپاره د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دوی دومره کوشش کوي او په غوره وینا کې دا ویډیو استاذ هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي
د نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډیر ورغلي وو د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو رحمن الله وای چې دې ته خوخ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل
ډیر خوان دی وګړو ډیر خلک راغلي و ډیر په سور کو د نندارتون او ډیر مننه کوو د استاد مسعود نبی ډیر ډیر مننه کوو چې مونږ ته یې خن نندارتون جوړ کړای دا او ډیر کتابونه او رسمونه مونږ باید وړو چې په راتلونکي کې دی دغونت شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دی. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته یخي وو، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي، په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کار وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبرې مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
وزری ما تڑے د زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمع يا مو بلاد تاریخ پادر کې يم زرک يم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس مې د ستم اوس مې د ستم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا